द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې سهارانه خبرونو کې درته ز نو شی روان کلندر هر کلی ویم. نن د زیارت ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار شپږ، په کابل کې 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسخوتن 8 بجې شوې دي. اول مو پام راګرځوم د اهمو خبرونو سره ټکو ته. امریکا ویلی سند تاس اوبو لوزنامه د هند او پاکستان ترمنځ د امن ضمانت دی او په دواړو هیوادونو یې یو وار بیا غږ کړی خپل منځ اختلافات دی د خبرو اترو د لارې هوار کړي. نن به د امریکا سینټ دوه کمیټې په وروستي صدارتي انتخاباتو کې د روس لاسوهنې تورونو جاج اخستو لپاره غونډه کوي او د امریکا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د امریکا استخباراتي ادارو کارپوهانو باندې دې مت کې ټکونه کړي دي. دا اسرائیل فوزی عدالت خپل یو فوزی فلسطینی ترهګر جوبل حالت کې وجنې پسر مجرم ګرځولې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په فیسبوک یو پیغام کې ویلي په کار ده د فوزی معاف کړي شي. اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا خارجه وزارت ویلی دی د اوبو تقسیم لپاره د هند او پاکستان ترمنځ شوی د سنتاس په نامه لوزنامې په اړه دی دواړه ایټمی هیوادونه خپل منځي اختلافونه ختم کړي. د روزانه معمول په لړ کې یو خبری غونډې ته د خارجه وزارت ویان جان کربی د شورو په ورځ ویلي باید دواړه هیوادونه د خبرو اترو د لارې د مسلې سهل روباسي. عالمی مالیاتی بینک یا ورلد بینک هم 13 میاشت د دواړو هیوادونو په خواست ویلی دواړه دی په خپل مسله حل کړي، خو څېړنکاران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافونه دومره زیات شوي دي چې د مسلې حل مشکله ده که دوی په خپل روخ کلی شي. د پاکستان مطبوعات وایي د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې پولیسو په لسګونو د تندرو اسلامي ډلو هغه پلویان نیولی دي چې پرون یې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د شپږم تلین په موقع احتجاجونه کول. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر کال 2011 کې د جنوري په 14 نیټه د ده سره په ډیوټه مامور یو پولیس عسکر ممتاز قادری وژلی. هر کال د مدني ټولنو غړي په دغه ورځ سلمان تاثیر ته د عقیدت پیرزوونه وړاندې کولو لپاره لاهور کې د شمو بلولو لپاره راجمع کیږي، خو پرون زنو تندرو اسلامي ډلو هم په دې موقع د احتجاجونو اعلان کړی، خو حکومت دغه احتجاجونه امنیت ته د خطر علت ګرځولی و. د امریکا د سینټ د خارجه او استخباراتي چارو کمیټو یو اهم غونډه به نن د زیارت په ورځ د بندو دروازو په شا کېږي چې پکې به د صدر اوباما انتظامی لخوا په صدارتي انتخاباتو کې د انټرنیټ د لارې د روس مداخلت باندې پورته کړی شوي ګامونو او د امریکایي سفارتکارانو تنګولو په موضوع باندې خبرې اترې کیږي. د کمیټې مشر جان مکین د سینټ د خارجه چارو کمیټې مشر جان مکین د شورو په ورځ په انتخاباتو کې د روس مداخلت جنگي ګام بللې. بلخوا منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ د ټویټر د لارې خپل پیغامونو کې ویلي امریکایي استخباراتي او کامی امنیتي ادارو ولې ونه کړی شول چې د روس مداخلت مخه ونیسي، خو زیاته کړې ده دې ادارو تر اوسه پورې ورسره ثبوتونه نشته کنه چې ګنې د ډیموکرات ګوند کمپیوټري نظام ته روس رسایي حاصله کړې و. د امریکا صدر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند لخوا منتخب نائب صدر مایک پینس د شورو په ورځ کانګرس کې د خپلو پلویانو سره لیدلې دي. صدر اوباما د چا صدارت موده کې چې اوس نږدې 2 اونۍ پاتې دي د ډیموکرات ګوند پارلماني غړو ته ویلي د سیاحت اسانتیا او لړ کې امریکایانو لپاره جوړ کړی شوی د اوباما کیر قانون ختمولو مخه دی ونیسي. او بل خوا د ډونالډ ټرمپ منتخب نائب صدر مایک پینس هم په تاده کې د ریپبلیکن ګوند غړو سره لیدلی ورته ویلي د اوباما کال 2010 سیاحت پالیسي ختمولو لپاره دی توندې هڅې وکړي. د اسرائیل یو پوځي عدالت لخوا د پوځ یو عسکر مجرم ګرځول وروسته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي غواړي چې دغه پوځي ته معافي ورکړي شي. د الور ازاریا په نوم دغه پوځي عسکر باندې په پوځي عدالت کې دا ثابت شوی چې د تیر کال مارچ په میاشت کې غرب اردن الخلیل سیمه کې یو غیر مسلح یو ویشکلن عبدالفتاح شریف په جوبل حالت کې په ډزو وجلی و. او امریکا په عراق کې د داعش په ضد جګړې تیزولو لپاره د ځواکونو سلاکارانو شمیره 450 تر رسولي او د شورو پروز یو اعلی پوځي ویان ویلي دا به روانه جګړه کې مؤثره وګرځي. دا وخت امریکا 15,000 عسکر د عراق 125,000 عسکرو سره د موسل سیمې د داعش قبضې نه آزادولو لپاره جګړه کې مرستې کوي. پینټاګان وایي اوس هم موسل کې 3,000 نه 5,000 پورې د داعش وسلوال جګړه کې بوخت دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دیو ریډیو ته وګورئ او اوس مو په دې خبرونه کې اولنی رپورت ته پام راګرځو. امریکا ویلی دی چې هند او پاکستان دی د اوبو په سر باندې شوی په 1980 کې د سنتاس معاهده باندې عمل وکړي او په خپل د خپلو کې کینی خپل شخړې دی حل کړي. خو څېړنکاران وایي دواړو هیوادونو اختلافات دې حد ته رسیدلي دي مشکل ده کدي یو بل سره کینی او مسله حل کړي شي. د ریډیو ریډیو همکار محمد علمگیر په یو رپورټ راکوي.
امریکا ویلی د سنتاس اوبو منصوبې د لاسا پاکستان او هند ډیر کالونه په کلار تیر کړي او په سیمه امن یقیني شوي. په خپل ونیز وینا کې د خارجه وزارت ویان ښاغلی جان کربی ویلی د تیر 50 کالونو د سنتاس اوبو منصوبه د پاکستان او هند د امن ضمانت ګرځېدلې. وایان ویلی پر ځای د دې چې امریکا د دواړو اټومي وسله لرونکو ګاونډیانو منځ ته ورشي پکار دا چې هند او پاکستان خپل منځ کې لانجې د خبرو اترو د لارې هواري کړي. په خپل وینا کې د امریکا خارجه وزارت ویان دا خو نه ویل چې په دغه لوزنامه هند سره کوم رقم خبرې اترې شوې دي، خو زیات یې کړه امریکا په فراخه موضوعاتو هند او پاکستان سره همیش له نږدې نه تماس کې پاتې شوی. د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو پر سر کشاله هغه وخت شروع شو کله چې هند د پاکستان اړخته بيدون کې سندونو په اوبو خپل اړخته د کشنګنګا او رتلې په نوم باندې بندونو جوړولو فیصله وکړه چې د هند په وینا د بندونو باندې بعد اوبو نه بجلی هم جوړوي. پاکستان ګمان کوي چې د دواړو بندونو بنیادی ډانچا د سنتاس منصوبې لاندې واضح شرطونو خلاف ورزي کوي. دغه معاهده کې هند او پاکستان یو بل سره په دې رضا خودلې و چې د خاص حجم او قسم والا بندونه به په دې اوبو نه تړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د دې نوړاندې په خپل یو راپور کې دعوه کړې وه چې امریکا د خپل ځان نه د دواړو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ دا معامله په امن سره هوارولو لپاره هڅې پیل کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار سره پر وروستیو کې ټلیفوني تماس نیولې او د شخړې په بیلابیلو اړخونو یو بل سره خبرې اترې کړې وي. امریکا او ورلد بانک دواړه په دې یریږي چې کدا مسله اوږده شو نو هغه لوزنامه به ختم شي کوم چې تر اوسه پاکستان او هند اوبو پر سر د هر رقم شخړې جوړېدو مخه نیولې. په کال 1980 کې په 19 سپتمبر د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ورلد بانک په دریم ګړتوب هند او پاکستان دا معاهده لاسلیک کړې وه چې سنتاس ته اوبو لوزنامه یادیږي. ورلد بانک منلې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته کیدونکې د اوبو پر سر هرې لانجې هوارې کې به راوړاندې کیږي او د کارپوهانو په صلاح به د مسلې حل یقیني کوي. د تیر کال 2018 نومبر 15 نیټه ورلد بانک د هند په خواست درې بې پلوه کارپوهانو دې مسلې ته د کتو لپاره منظوري هم ورکړې وه. د کال 1980 سنتاس منصوبه په نړۍ کې یوه کامیابه منصوبه ګڼل کیږي کومه چې د هند او پاکستان ترمنځ د سخت حالاتو جنگونو نه تیره شوې خو خپل ځای نه دی بیللې. ورلد بانک دغه لوزنامه کې دریم ګړې دی او کار د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او یو بل سره معلومات شریکولو پر سر کوي چې انډس کمیشن په نوم یادیږي. دا کمیشن دوه کمیشنران مشران لري چې یو د هند او بل د پاکستان لخوا ټاکل کیږي. اوسنۍ لانجه د هند لخوا 313 میگاواټه کشنګنګا او 850 میگاواټه د بجلی پیدا کوونکي رتلې ډیمونو پر سر ده. هند دا ډیمونه د کشنګنګا او چناب سیند باندې تړلو اراده لري. د امریکا خارجه وزارت لخوا نننۍ وینا کې د پاکستان، چین او روس روسته ماسکو ناستې پر سر هم سوالونه او ځوابونه شوي. د امریکا خارجه وزارت ویان جان کربی د یو سوال په ځواب کې ویلي امریکا د افغانانو په مشرۍ کې د افغان سولې عمل ملاتړ کوي او هر څوک دې مت کې کو د افغانستان امداد کولو لپاره اراده لري نو امریکا یې هرکلی کوي.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. امریکا کې سیاست نور هم ګرم شوی دی. یو خوا د امریکا چې کوم منتخب صدر دی ډونالډ ټرمپ، هغه د ټویټر د لارې پیغامونه لیږي او دغه پیغامونه بیا میډیا راخلي او هغه په وروستي پیغامونو کې د روس په اړه باندې چې د صدر اوباما د انتظامی کم وروستي پورته کړی شوی ګامونه لري په هغه باندې نیوکه کوي او وایي چې د امریکا استخباراتي ادارې هغه وخت چرته وکړي چې روس د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې کنه مداخلت کوو. د دې موضوع په اړه باندې به سباله، یعنی امریکا کې سباله او دغه شان په سیمه کې چې کوم دی نن، یعنی د زیارت په ورځ به د سینټ د دوو اهمو کمیټو غونډې کیږي چې پکې به روس په صدارتي انتخاباتو کې مداخلت او دغه شان د روس لخوا امریکایي سفارتکارانو تنګولو په سر باندې اهم خبرې اترې کیږي. د ډیو ریډیو همکار ارباب محمودلی په دوا شف امریکا یو رپورټ راکوي.
د امریکې د سنټ د بارنو چارو د کمیټې مشر سنټر جان میکین د روس مداخلت یو جنگي ګام بللې. کیپیټل هیل کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت مکین وویل چې د جمهوریت بنیادی شیانو د ختمولو هڅه داسې ده لکه چې یو کام تباه کی. صدر باراک اوباما تیره هفته د روس د استخباراتو په هدف کولو لپاره په دوی نورې پابندۍ لګولې دي. امریکا تور لګی چې د روس د استخباراتو اداره د امریکا په صدرتی کمپین کې د مداخلت هڅه کړي. امریکا د روس لخوا د امریکني استازو د زورولو په وجه د روس 15 سفارتکار هم د ملک نه وستل دي. په داسې حال چې د امریکا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ تبا دوه ورځې پس د انتهایی کچې استخباراتي معلومات ورکول کیږي، دوی نن هم په دې سوالونه راپورته کړي چې روس څنګه د صدارتي انتخاباتو په وخت د انټرنیټ د لارې معلومات پټ کړي او بیا د امریکا ووټرانو ته یې د خپلې خوښې معلومات ورښکاره کړي. د نهې پورس ناوخته شروع شوي ټویټس کې ټرمپ په سی آی ای، ایف بی آی او نورو استخباراتي ادارو ټکونه کړي او وایي دا ادارې هیڅ ثبوت نه لري چې روس د ډیموکراتیک پارټۍ په کمپیوټرو حمله کړې ده او بیا را جمع کړي معلومات یې ویکیلیکس ته ورکړي. ټرمپ وایي دته د روس د انټرنیټ د حملې په حقله د استخباراتي معلوماتو ورکولو غونډه تر د جمعې د ورځې پورې ځنډولې شوې ده. د زیاتوي کېدلی شي دوی ته د کیس جوړولو لپاره نور وخت په کار وي او دا ډېره عجیبه خبره ده. د چهارشنبې پورس د ویکیلیکس بانی جولیان اسانج د امریکا په فوکس ټلویزیون خبرو کې دا خبره رد کړې چې ګنې روس ویکیلیکس ته د ډیموکراتیک پارټۍ په حق له معلومات ورکړي وو. ټرمپ دې پسې سمدستي ټویټ وکړو چې جولیان اسانج وایي چې یو 14 کس هم د پودیستا معلومات پټولی شي. ډیموکراتیک نیشنل کمیټي ولې دومره بې غوره وه؟ د ټرمپ اشاره هغو په زرګونو ایمیلو او دستاویزونو ته ده کوم چې د ډیموکراتیک نیشنل کمیټې او د هیلری کلینټن د کمپین د مشر جان پودیستا د کمپیوټرونو غلا شوي وو. دا معلومات بیا ویکیلیکس د صدارتي انتخاباتو په وخت د ولستا ښکار کول شروع کړي وو. ځینې معلومات د کلینټن د کمپین لپاره ډیر بد وو او سیډونکي ګڼي د ټرمپ ته د کلینټن په خلاف ګټه کې مرسته کړې. د امریکې د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای او د پلټنو وفاقي اداره ایف بی آی دواړه د فیصلې ته رسیدلي چې د انټرنیټ د لارې د غلا پشا د روس لاس ته او په سوچ یې د انتخاباتو ګډوډولو په نیت دا معلومات بیا ویکیلیکس ته ورکړي. د امریکا د سنټ د آرمډ سرویسز کمیټي به هم یو غونډه کوي چرته چې به د امریکا د استخباراتو چارواکي او د قامی استخباراتو لپاره مشر جیمز کلیپر خپل بیانونه ورکوي. د استخباراتو مشرانو او صدر باراک اوباما د روس صدر ولادیمیر پوتن ته ګوتنیسی اوای ماسکو کې داسې قسمه کار د اعلی کچې د اجازه نه بغیر نشي کېدلی. د ریپبلیکن سینیټر لنسی ګرام په ټویټر ویلی اسانج د امریکا پاتې راوستلو تاریخ لري او نګړي چې د امریکا ولس د جولیانا سانچ په خبرو باور وکړي. د امریکا چارواکو وایس اف امریکا ته پخلی کړی چې استخباراتي ټولنې د امریکا په انتخاباتو کې د بهرنی مداخلت په حق له د هر څه د بیا کتنې کار پوره کړي. چارواکي دا هم ویلي چې ټرمپ سره په دې حق له د معلوماتو شریکولو یو ورځ وړاندې صدر باراک اوباما ته دا ټول معلومات مخې ته دي.
ګران اردوونکو تاسو په سپ امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ډیو ریډیو سره اوسې د اوس نه پوره 45 منټ وروسته به تاسو د خوخي پروګرام به بشیرنه شروع کیږي. د نننی پروګرام قربانه به وي ارباب محمود علی او نایله محمد. ګران اردوونکو تاسو پروګرام کې برخه اخستلو لپاره تاسو د ټلیفون شمیرو باندې چې کوم زمونږ دی هغه باندې ټلیفون نوم کولی شي په دې کې برخه اخستې شي. د ټلیفون شمیرې دی 001202205003. د دې نه علاوه یو به پیسو شمیره هم شته چې تاسو په زنګ وخې نو خرچه به در باندې ناراضي هغه د 00000090. راځو خپل رپورټونو اړخ ته. د اسرائیل یو پوځي عدالت د شورو پورز باندې فیصله کړی و د خپل یو پوځي په خلاف باندې هغه باندې دا تور ثابت شوی چې هغه په جوبل حالت کې یو ترهګر هغه وجلو. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په فیسبوک باندې خپل پیغام کې ویل دی باید دغه پوځي ته معافي ورکړي شي. د ډیو ریډیو همکار زید خټک په د وایس اف امریکا یو رپورټ راکوي.
شروع پورز اسرائیل کی یو فوزی عدالت د اسرائیل یو عسکر تیر کال غربی غاړه کې یو فلسطینی تن په وجنه تورن ګرځولې. دې فیصله لوجه ملک کې یو ځل بیا رائے تقسیم شوی. دا سه ډیر کم تر شوی چې یو عسکر ته فلسطینی حمله کوونکی د جواب ویلو په محل شوی ګامونو باندې تورن ګرځولې شوی وي. خو زیاتره اوس په دې خفه هم دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگیدونکو یو عسکر عدالت ته لکه د عام مجرمانو په شان مخامخ کړی شو. د فیصله اورولو په محل کرنل مایا هیلر ویلی دا حقیقت چې پزمکه پروت تن یو ترهګر وو د دې فوزی عمل جواز نشي جوړې دي. دغه پیخه نه همیاشت وړاندې غربي غاړه کې د چاړو په وهنو یو شمیر پیخونه یو ده. یو فلسطینی تن یو اسرائیلی عسکر په چاړو وهلو خو اسرائیلی عسکرو دغه فلسطینی تن قابو کړو او پزمکه بغیر د سه حرکت کولو پریوتو. بیا د موبایل یو ویډیو خای نورلس کلن سارجن ایلار ازیریا حمله کوونکی پلو خپل ټوپک اونیولو او هغه په سر وښتو. عسکر ورستو ویلی وو دغه تن پورې بم تړلې وو خو داغه کمانډرانو د هغه دغه دریز رد کړو او وایي حمله کوونکی په ځمکه پریوتو ورستو کوم خطر نه وو. او وایي عسکر د فوزی قانون خلاف ورزي کړي دغه دریز عدالت منلې. د فیصله ورستو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو فیسبوک باندې جاری کړي خپل پیغام کې ویلي غواړي سارجن ازیریا ته بخښنه وشي. نتنیاهو خپل پیغام کې لیکلی مونږ داسې یو فوج لرو چې د دې ملک د وجود اساس دی. دغه عسکر د دوی زامن او لونه دي او باید دوی د کوم قسمه شخړې نه بالا پاتې شي. نو دی غواړي ایلار ازیریا ته بخښنه وکړي شي. صدر ریوو ریولیا یوازې تن دی چې دا فیصله کولی شي. دغه دفتر وایي صدر غواړي عدالتي نظام باید پوره شي چې پکې اپیل هم شامل دی. دین وړاندې چې هغه په بخنه غور وکړي. دا ډیره سنجیده مسله جوړه شوې ځکه چې زور سیاسي مذهبي او کلتوري اختلافاتو پرته فوز یوازنه اداره ده چې پرې ټول کام یو موټی دی. خو دې فیصله مخالفت کوونکي کډیر دي نو ډیرو ستایلي هم ده. د منځختیځ او شمالي افریقا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل ډایرکټر فیلیپ لوتر ویلي د اسرائیل فوز یو عسکر د عدالت لخوا تورن ګرځول د غمل کې یو کمتیره پیښه ده چرته ریاست ډیر وخت راسي په زور زیاتی تورن ګرځولی شي. دی وایي دا فیصله صحیح اړخته یو وړوکی ګام دی او ورسره به دا یوه هیله جوړه شي چې کوم عسکر غیر قانوني کارونه کوي هغه به د انصاف نه بچ پاتې نشي.
ګران اوریدونکو اوس په دې خبرونه کې وخت شویر نړیوالو مطبوعاتو ته ګورو چې کوم موضوع د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل صاحب راغستره اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
د افغانستان په 15 کلن جنگ کې د امریکای په هوایی حملو کې کله کله ډیر بی ګناه افغانان وجلې شوې دي. په دې سبب افغانستان کې د امریکای د هوایی حملو خلاف په خلکو کې ډیره کرکه خوره ده. د امریکای مشهوري هفتهیزی نیوز ویک په خپل تازه غنا کې افغانستان کې د امریکای د هوایی حملو په موضوع یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی چې سرخطی دی افغانستان کې د امریکای حمله اوس د عام اولس د پاره ولی خطرناکی شوې دي. د مضمون شروع د هلمند د یو بزګر یعنی دهقان محمد اخلاص د قصې نه شوې ده. د چا ورور محمد رسول چې په پولیس کې وو او په جګړه کې د طالبانو لاس لا ورغلی وو. طالبانو هغه په یو پخه ودانۍ کې ساتلی وو. د محمد اخلاص د ډیرو زارو مینتونو باوجود طالبانو هغه ته خپل ورور پرېنښودو او د محمد اخلاص یقین وشو چې طالبان به د ضرور عقوبت وجنی او هم دغسې وشوه چې سوره دې پس د هغه د ورور د مرګ خبر دوی له ورغلو خو هغه د طالبانو د لاس نه بلکې د امریکې په ډرون حمله کې وجلی شوی وو. د امریکې یو فوزی ویان خپل بیان کې په دغه ودانۍ هوایی حمله ومنله خو د بندیوانو یا د عامو خلکو قتلان نه انکار وکړو. مضمون زیاتی چې د کال 2015 په شروع کې د طالبانو خلاف د امریکای جنگ ختم شوه دی او صدر اوباما د یو لک امریکانو فوزونو شمیر لسو زرو ته راکم کو خو د امریکای هوایي جازونو د القاعده او د دولت اسلامیه په وفادارو جنگیالو خپل حمله جاری وساتلې. البته طالبانو باندې د امریکای د هوایي حملو په هغه صورت کې اجازه تو کله چې طالبانو سره په جنگ کې د افغان فوج خپي په خویدو وی خو دې سره په زمینی جنگ کې حالات بې تولې شول ځکه چې د حمله کوونکو امریکنو هوایي جازونو لاندې د ځمکې نه د لارښودنې دپاره امریکني فوزونه نه وو او دا شان امریکنو فوزونو وه د افغان فوزونو په لارښودنه حملې کولې چې اکثر به په خطا ځایینو کېدي. په دې سبب امریکنیانو زیات دار مدار په ډرون حملو وساتلو. افغانستان کې د امریکانو فوزونو یو پخوانی کمانډر کریس کولینډا وایي چې دا ډیر خطرناک صورتحال و ځکه چې امریکانو هوایی حملو کې به خپل خلک وجلې کېدل. نیوز ویک د خپل مضمون په اخیر کې 13 سپتمبر کې د کندوز په قطبی ښار د طالبانو د قبضې کېدو ذکر کړی دی او لیکي چې په کندوز د طالبانو د ورختو وروستو د امریکې کمانډو فوزیان د افغان فوزونو امداد له ورغلل چې کندوز بیرته ونیسي. بلخوا امریکانو فوزي چارواکو خپل هوایي جازونه هم د امداد دپاره را وغوښتل خو امریکانو هوایي جازونو کندوز کې په غلیم د حمله کولو په ځای د ډاکټرز وداؤٹ بارڈرز په جوړ هسپتال بمباری شروع کا او 2 سلویخ ڈاکٹران او رندوران پکی او اجل.
گران اردن کو تصویر صف امریکہ ڈیو ریڈیو تا وگی او پا کوٹا کی خصوصی د پولیو د ساسکو ورکولو یا د ویکسین ورکولو چې کوم مهم دی هغه روان دی. نن په سلورم ورځ به هم دغه مهم چلیږي ځکه چې په کوټه کې د پولیو سره تړلې صحتکار پوهان وای چې په دغه ځای کې په نالو کې او ګنده نالو کې په خصوصي توګه باندې یو د پولیو وایرس راښکاره شوی ری. حکومت غواړي چې د دغه وایرس ختمولو لپاره خصوصي 5 روزنی مهم چلوي چې نن یې سلورم ورځ ده. د ډیو ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ راکوي.
د کوټ د بلیلی په ناپاکو وبو کې 13 ورځې د پولیو د یو بل وایرس تصدیق شوی دی. د کوم له وجې چې چارواکي یو ځل بیا د پریشانی سره مخ شوی دی. د روغتیا د چارواکو لخوا د کوټ شاوخوا په ناپاکو وبو کې د وایرس د کتلو عمل روان دی چې له امله په نومبر او د اکتوبر په میاشت کې د پولیو وایرس پازیټیو راغلی وو. د دې په نتیجه کې په کوټه کې د پولیو ضد ځانګړې کمپاین پیل کړی دی چې د جمعې تر ورځې پورې به روان وي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د پولیو ضد د یونیسف بلوچستان کوارډینیټر شاپور سلیمان راته وویل
په میاست کې دا دویم کمپین داسې د یوې هفته په وقفه باندې سره شروع شول. نو چې ما نو دا محسوسه کوله چې کېدای شي د کورنیانو د خواسته او هغه ریسپانس چې کوم ودی ته په عام کمپین کې ورملاویږي هغه کې لږ مشکلات وي. خو البته د خدای فضل دی چې د خلکو کم چې ځین سازي سوی د په هغه بابت باندې ډیر کم خلک داسې وو چې هغه دا سوال ودی ته کړی دی چې تاسو ولې په میاست کې دوه واره روان یاست. د پدا کې چې میډیا او کم نور چې د مرسته نمائندي دي په داسې سازی کې د خلکو ډیره زیاته مرسته کړې ده او خلک پر داشي باندې متفق کړي دي چې ویکسینیشن خصوصا په کوټه بلاک کې د کوټې پرین او کلب عبدالله د لپاره ډیر ضروری شوی دی.
شاپور 13 ورځې د افغانستان او پولې ته چیرمه و پنج پای تحصیل ته هم سترګې ورښکاره کړې وې چیر چې په بیلابیل کمپونو کې د افغان ماشومان شمیره د 1400 څخه زیاته ده. هلته د مشکلاتو په اړه هغه زیاته کړه.
درګور دغه ټا مسله په پنځپای کې داده چې کم ټیمان چې کار کوي فرنٹ لائن ورکرز دي د هغه مانیټرینګ په دومره وسیار رکبه کې څنګه وکول سي او ورسره خبره داده چې چونکه پنځپای د درو زلو سره لګیږي لکه پښین کل عبد الله سره او د نوشکی سره بارډر لري نو دغه شی یو مشکته چې مش سداسي یو کلی یا یو کورونا د افغانستان پر بارډر باندې د پښین پر بارډر باندې یا د کل عبد الله پر بارډر باندې مس نسبته او دغه د پاره هغه یو ایکسرسایز وکي چې درداګرد بارډر باندې براتیر سي او خپل ایریا چې دغه بډی مارکیشن وکي
دلته د چارواک پوینا چې پروان پنځه ورځنی ځانګړي کمپین کې د څلور لک څخه وزيات ماشومان ته د پولیو زده څاسکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی خو د کارکونکو لخوا د شکایت راغلی دی چې یو ځل بیا د انکاری مندو او پلرو کچه زیاته شوی ده دغه یو لوی هله د پولیو زد پرله پسې کمپینونه شودل شوی دی ایوب ترین وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کوټ
او سوښ شویلې د اداري کې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
امریکې په دسمبر کې د بشري حقوقو د عالمی ورځې د ښکارا کولو د پاره د سیاسي او مذهبي بندیوانو خلکو د پریخودو په غرض د دې خلکو د خپلوانو د غملړلو داستانونو خورولو مهم شروع کړي وي د دې مهم نگرانی ملګرو ملتونو کې د امریکې زنانه سفیره سمانتا پاور کوي دا پروانو چټیانو کې د اولسو قیدیانو د جن حالات خوري چې دا وخت د دنیا په مختلفو ځایونو کې په بے انصافی سره بندیوان ساتلې شي وي دي سیاسي قیدیان یوازې په خپل سزاګان نه تیري بلکې د دوی د خپل کورونو نه د غیر موجودګۍ له سبب د دوی کورنۍ او دوستان هم د لوی غم سره مخ وي کوم چې د دوی د پاره بشکه یو سخت سزا ده په دې کې د دوی لونه زامن مور پلار ورونه خويندې او د ګوندې ډیر نور کسان شامل دي د دې بندیوانو افرادو داستانونه د اغه فراخ جدوجہد سرګندونه کوي چې د سیاسي قیدیانو خاندانونه ورسره مخ دي د دې مهم تر مخه ښکار کړی شوی یو زنانه قیدی په ایران کې نرګس محمدی هم ده میرمن محمدی یو وکیله او د بشری حقوقو مرستیاله ده او د دوه تنکو بچو مور هم ده دا نن سبا د خپل امناکو سرګرمو په سر د شپاره سکالو د قید سزا تیری د دې په امناکو سرګرمو کې ایران کې د پانسای د سزا خلاف هلی ځلی هم شامل دي میرمن محمدی وړاندې د نوبل انعام ګټونکي شیرین آبادی د بشری حقوقو د مرکز ویانا وا چې نن سبا غیر قانونه ګرځولې شوې ده دا د زنانو د حقوقو او په مذهبي او فرقیز او سیاسي بنیاد د قید ساتلو خلکو وکیل هم وا د دې خپل سزا خلاف خواست داخل کړي وو خو د اپیلونو عدالت په 13 سپتمبر کې د دې سزا د بشري حقوقو نړیوالو سارنوالو د دې د سزا د جاری ساتلو د عدالتي فیصله غندنه کړې ده د بشري حقوقو هيومن رائټس تنظیم ویلي دي چې دا فیصله د دې حقیقت یو بل ثبوت دی چې په ایران کې عدالتونه د رائے خیال اختلاف لرونکو کسان چقی امینیسٹی انټرنیشنل دا فیصله ایران کې د بشری حقوقو پر ضد یو بل ظالمه او تباکن فیصله بلل دی نرګس محمدی دا وخت په بدنام ایون جیل کې ساتلې شوې ده دیتہ د نظر مسله پیښه ده او د سترګو د ماهرانو ډاکټرانو د علاج ورته اجت ته او حاکمان ورل دغه علاج نکي د دې دوه تنکی خبرګونی بچی دیتا سترګې پلار دی د دې د خاوند تقی رحماني وینا ده چې د خونه د د کورودانې نرګس محمدی له برکته د خندا خوشالونه ډک خونه وا دې پسې د خاندان هر وګړې غمجن دی امریکا د ایران په حکومت غک کوي چې نرګس محمدی سم دستي خوشی کړي چې دا د خپل کورنۍ خلکو سره یوځای شي د امریکای زنانه سفیر سمانتا پاور ویلی دی چې په ګرد دنیا کې د نورو سیاسي قیدیانو سره سره دی نرګس محمدی هم خوشی کړی شي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته الیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده